روایت امروز خوش آمدین. امیدوار هستم که روزها و
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم. د بدخشان په ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت مرستیال او یو بلتن په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د بدخشان د ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس امریکا غږ ته وویل یو ځانمرګي نن سهار د چاودونکو موادو ډک موټر د والد معاون مولوي نثار احمد احمدي د موټر مخې ته منفجر کړ. په دې پیښه کې نثار احمد احمدي د هغه ډرایور او بریدګر وژل شوی او شپږ تنه نور زخمي شوي دي. تر اوسه هیچا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ناروی د مهاجرینو شورا ویلي دي چې د قندهار په شمولي د افغانستان په ځینو سیمو کې خپل بشري خدمات بیرته پیل کړل. د دې شورا عمومي منشي یان اګلن د جون په 15مه په ټویټر کې لیکلي دي چې په قندهار او د افغانستان په یو شمېر نورو ساحو کې د بشري مرستو پروګرامونه بیرته پیل کړل. د ویلي دي خوشحاله یم چې زمونږ د بشري مرستو ټول ښځینه او نارینه کارکوونکي بې ځایه شوو کورنیو سره د سرپناه خوراکي موادو صحي او تعلیمي چارو او همداشان په نورو حقوقي مسایلو کې د افغانانو سره مرسته کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استاذ تام وستوي د برتانیې او د متحده عربي اماراتو د چارواکو سره د افغانستان په مسلې غږیږي. تام وست پرون په ټویټر کې لیکلي دي چې د جون د 15مه تر 9مه پورې په لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په حق لا خبري کوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د دوی روغتیایی متخصصانو د 2023 کال له پیل نه د میټر میاشتې پورې 115,000 افغانانو سره مرستې کړې دي. آی او ایم همدغه راز ویلي دي چې د دوی متخصصانو په افغانستان کې د ننګرهار په ولایت کې یو روغتیایی کلینیک هم جوړ کړی دی. د اتومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی پرون د دوشنبه په ورځ د اتریش په پایتخت ویانا کې ویلي دي چې ایران د خپل اتومي پروګرام د پوره سرګندولو په حق خپل ژمنې نه دی پوره کړې. د جرمنی د خبری آژانس د خبر لمخې د مارچ په میاشت کې گروسی او دغه ادارې مشرتابه په ایران کې پر رسمي ډول موافقه وکړه چې د اتومي تاسیساتو د سارنې او د پخوانیو پټو اتومي مرکزونو په حق لا څېړنې زیاتې کړي. ایران وروسته له اوو کلونو بیرته په سعودي عربستان کې خپل سفارت پرانیزي. د خبر تفصیل ته ستاسې پام را اړوم.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د جون د میاشتې په 15مه ویلي چې په همدې روان اونۍ کې په سعودي عربستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند ناصر کنعانی دولتي مطبوعاتو ته ویلي دي چې په ریاض کې د ایران سفارت د جدې په کار کې لوی قونسلګری او د اسلامي همکارۍ په سازمان کې د هیواد د دایمي استازي دفتر به په رسمي توګه د سیشن بیا او چهارشنبه په ورځو بیا پرانستل شي. تهران او ریاض د دې کال د مارچ په میاشت کې د چین په منځګړیتوب د ډیپلوماتیک اړیکو د بیرته پیلولو موافقه کړې ده. دا اقدام په سیمه کې یو ستره کامیابی بلل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د امریکا د استادو د جرګې د بارنیو اړیکو کمیټه وایي چې د دغه کمیټې غړي کولای شي چې د افغانستان نه په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې د امریکایي قواوو د وټلو محرمانه اسناد وګوري. ریټس خبري اجانس ویلي دي چې د بارنیو اړیکو د کمیټې جمهوریت غوښتونکو مشر مایکل مکال د بارنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره د فیصلې تر رسیدلې ده چې د کمیټې هر غړی به دغه اسناد مشاهده کړي. د اساسو د جرګې د بارنی اړیکو کمیټه یو 50 غړي لري. د امریکا د بارنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن د جون په شپږمه سعودي عربستان ته په سفر روان شو. د بلینکن د سفر هدف د واشنگتن او د ریاض د ترینګلو اړیکو بیرته سمول دي. د تیرو څو کلونو راهیسې د دې هیوادونو اړیکې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو په سر سړې شوې دي. بلینکن با پریاز او ساحلی خار جده کې د سعودي عربستان د چارواکو او احتمالاً ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. د اوکرين چارواکو په روسي تور لګولې دي چې د اوکرين په اشغال کړي جنوبي برخه کې د برېښنا بند لوزولې دي. جمهور رئیس زيلنسكي ویلي دي چې د برېښنا د دې بند لوزولو لپاره د دنیپر د سین په مليونو لیټر او بل د سیمه په لور ورخوشې شوې دي. زيلنسكي دا کار یو تروریستي عمل بلل دي. د اوکرين چارواکي وایي چې د دې برید نه روسه د خرسون نه چې ځینې سیمې اوبو لاندې کړې دي لسګونه زره کسان له کورونو نه وېستل شول. د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرسیال مایک پنس د جون په 15 د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د خپل کاندیدای اسناد د انتخاباتو فدرالي کمیسیون ته وسپارل. په 2023 کال کې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. خاغلی پنس محافظه کارانه نظر لري سلور کال د خاغلی ترامپ مرستیال وو او د غینه مخکي د انډیانا د ایالت والی وو. مایک پنس سلور شپته کلنده او ټاکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ خپل کاندیدی رسمن اعلان کړي. او د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې د پخوانی مامور رابرت هانسن جسد د کلورادو په ایالتي زندان کې موندل شوې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه ویلي دي چې رابرت هانسن د امریکا په تاریخ کې د مخرب جاسوسانو لړلې یو جاسوس وو. نه هغه کلن هانسن په یو د پاسه 2000 کال کې ونیول شو وروسته اعتراف وکړ چې په پخوانی شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیې حساس اسناد پلورلي دي. رابرت هانسن په 1909 کال کې د جاسوسي فعالیت پیل کړی وو او د کلورادو په ایالتي زندان کې عمری بندي وو، مګر د جون په 15 یې جسد په زندان کې وموندل شو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ شنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت په تیرو دریو میاشتو کې د بهرنیو هیوادونو نه وطن ته د 300 زرونه د زیاتو افغان کډوالو د ستنیدو خبر ورکو. د وزارت وایي د دغه ستنشو افغانانو زیات شمیر د ایران نه وطن ته ستنه شوی. مهاجرینو د چارو ځینې کارپوهان وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او جنو په کار او زده کړو بندیز هم بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تللو په عواملو کې شامل دي. پاموکړی د اکرام شینواری دی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو باندې درې میاشتو کې د بهرنیو هیوادو څخه 315,000 افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي. د دې وزارت وایان عبدالمطلب حقانی سیمه د رسنیو ته ویلي چې د ستنو شوو افغان کډوالو زیات شمېر له ایران څخه وطن ته ستانه شوي او یا هم له دغه هیواد څخه شړل شوي دي. په ایران کې مش د افغان کډوالو د سر ځدې ادارې وایي چې له ایران څخه اکثره شړل شوي افغانان په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په افغانستان کې د سیاسي بدلون روسه د اقتصادي سوزو او د طالبانو د حکومت د زنو پالیسیو له امله په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز له امله له خپل هیواد څخه وتلي وو. په ایران کې د افغان کډوالو د ملاتړ د یوې ادارې مشري آصف ثانکزی امریکا غږ ته ویل چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست د میاشتې د نظام د بدلون وروسته په سلګونو زره افغانان له افغانستان څخه بهرنیو هیوادو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوي.
زیربنای اینو مهاجرت ها به مسائل اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی میشه برمیگردد. هرچند محدودیت ها بر روی زنان هم از عوامل دیگر این مهاجرت ها هستش. در مجموع جوانان در افغانستان فعلا دچار یک نوع افسردگی شدن و هیچ نوع انگیزه و امید به صورت ندارن، چون که فقر، بیکاری و تورم به حد بالای خودش رسید.
مرمن سنگزی ویل چه اکثر افغانان چی پا افغانستان که طالبان دو اکمانه روس لافغانستان سخه گوانده هیوادو تدلیدی هدف به گوانده هیوادو که وسیده لدی، بلکه والی چی پا دقو هیوادو که پا معاقد جوال و وسیگی. مرمن سنگزی ویل چی حقش پیر افغانان چی اسمال لافغانستان سخه گوانده هیوادو تا ورزی حسد که چی اروپایی، امریکا او یا کانادا تا زنونه خود طالبان دو حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند زی احمد تکلوی د ګڼو عواملو له مخې افغانان د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني او قاچاقي سختو لارو باندې سفر ته زړه کوي. زی احمد تکل بهر ته د تللو لومړی او عمده دلیل د لویدیځو هیوادو لخوا بهرنیو هیوادو ته تګ دپاره د افغانانو هڅول ښیي او وایي چې دغه هیوادو هدف د افغانستان څخه د مسلکي کدرونو ایستل دي تر څو افغانستان د مسلکي کدرونو د ستونزې سره مخ شي. زی احمد تکل په بهر کې مشتو افغانانو د رسنیو پالیتونه او د دغه رسنیو لخوا په بهر کې د مشت افغانانو د وضعیت پر خبرونه هم بهرته د افغانانو په حسولو کې مهمه ګړیوي چې هغه چې دغه رسنی د افغانانو د خجوان پاره خبري دغه حقایق سره ډیر توپیر لري کوم چې ظاهر د رسنیو لخوا خبريږي
مش په ټول افغانانو ځخ کوو چې د دشمن په دغه رقم پلانونو په دغه رقم لومو کې راګیر نسی او د دشمن په دغه رقم غولونکو په دغه رقم تیرستونکو وعدو او اپواهاتو باندې ځان تیر نه باسي په خپل هیواد کې پاتې سی او که بیا هم بهر ته تللو لپاره زړه شکوي په قانوني شکل باندې په مسونو لارو باندې تګ راتګ ولري ترڅو د هوی ژوند له خطره وژغورل سی او د هغه عزت او ابرو په دغه لارو باندې پایمال نشي.
د 2020 کال د اګست په میاشت کې وخت طالبانو د بیا رسیدو وروسته نړیوال ټولنې دغه هوا سره یوې خبرستي باندې کړی او د بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو حکومت د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې ورسره د هوا د یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شو. که څه هم نړیوال بانک په خپل روسي راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت کې دوه په برخه کې ځینو اقداماتو یادونه کړې خو لا هم په تیر دوه کلونو کې په دې هیواد کې بیکاری زیاته شوې او اکثره خلکو بازار کې د خصو توان له لاسه ورکړی دی. د اقتصادي چارو د کارپوهانو د وینا پر اساس د اکثره افغانانو ترمنځ په ځانګړي ډول د ځوانانو ترمنځ بهر ته تلل او د یو ښه ژوند ته رسېدو لپاره د یو هدف په توګه مطرح دي. ایراني چارواکو ویلي چې په تیرو شاوخوا شلو میاشتو کې له یو نیم میلیون څخه زیات افغانان دغه هیواد ته تللي دي. همداشان د پاکستان حکومت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې له 300 څخه زیات افغانان پاکستان ته کډه شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع یوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
ملګرو ملتونو او د بشری مرستو رسونکو ادارو په 2023 کال کې د افغانستان لپاره د مرستو د بودیجې تره بدله کړې او د 6.4 میلیارد ډالرو نه 2.3 میلیارد ته راکم کړی دا. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وای د بودیجې په تره کې د بدلون یو لامل په نړیوالو سازمانونو کې د خزو په کار باندې او د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه دي. په موخه د رپورت ته
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وای د مرمنو پر کار باندې د لامل شوه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارې د خپل مرستو کچا راټیټه کړي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو سره د خزو په کار باندې د طالبانو مرستو بندیزونو د مرستو رسولو کار نور هم ستونزمن کړي او د همکارانو د فعالیت ظرفیت محدود کړي دي.
کما حاکم ډله چې په افغانستان کې شتون لري نن سبا د یو نه د یو تدوین شوي منظمي دولتي برنامه د نشتون له کبله د افغانستان ټول هغه اداري مدیریتي شیرازي د ګواښ سره مخ کړی. حاکم ډله د افغانستان د پرمختګ لپاره متمدنه برنامه نه لري، متمدنه او مداونه برنامه نه لري، پلان نه لري چې افغانستان به څنګه مخ ته ځي.
تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم ویلي و چې د بودیجې د کمښت له کبله د هاو کسانو شمیر کم کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ورته مخکې WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام مجبور و چې په ټول هیواد کې د هغو خلکو شمیر کم کړي چې په بیړني حالت کې زموږ د خوراکي توکو د مرستو برخه وي. یوازینی دلیل یې د بودیجې کمښت دی. راتلونکو شپږو میاشتو کې د WFP په افغانستان کې نږدې 900 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري ترڅو هغه کسانو ته چې د شدید لوږې سره مخامخ دي خوراکي توکو مرستې ورسوي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د اپریل په میاشت کې خبرداری ورکړی و کوم مرستې ډېر سره ناکامې شي د افغانستان اقتصاد بل سقوط سره مخامخ او انفلاسیون به زیات شي. د بودیجې د کمښت خبره په داسې وخت کې راپورته شوې چې د ناروې د کډوالو شورا د افغانستان په ځینو سیمو کې د دغه مؤسسې د مرستو د رسونې د پروګرامونو د بیا پیلېدو خبر ورکړې ده. د دغه شورا عمومي منشي یان اګلند د شنبه په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه په کندهار او ځین نور برخو کې د ناروې د کډوالو د شورا د فعالیتونو بیا پیلېدل تایید کړی دی. یو شمېر کسان وایي چې د خلکو د بیوزلۍ کچه خورا لوړه ده او زیاتو مرستو ته اړتیا ده.
اوسنی حالت کې افغانان ډېر غریب دي، مسکینان دي، ډېر اړتیا لري، وچان ډېر اړتیا لري. د دې افغانانو د اقتصادي حالت او د غربت کچه له دې هم ډېره لوړه ده. نور هم اړتیا شته چې ملل متحد او همکار موسسه کندهار او په دې حوزه او په ټول افغانستان کې خپل وروسته ته دوام ورکړي، تعلیمي، صحي، خوراکي او نور انکشافي برخو کې زراعتي برخو کې د افغانانو سره مرسته وکړي، د افغانانو لاسنیوي په دې سخت حالت کې وکړي.
د تیر 2022 کال په ورستۍ اونۍ کې د طالبان د اقتصاد وزارت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د بندیز وروسته د ناروې د کډوالو شورا د یو شمېر نورو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو سره یو ځای د طالبان د حکومت دغه پریکړې سره د مخالفت په خاطر په افغانستان کې خپل پروګرامونه وزنډول. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
طالبانو د خپل ځینو مشرانو دفترونه د کابل نه کندهار ته لیږلي او په تیر میاشت کې د کابل په ځای په کندهار کې طالب مشرانو د بهرنیو ملمنو سره ملاقاتونه کړي. په موکړې د خدای نور ناصر دی رپورټ.
دا لرغونی کندهار دی. په همدې سیمه لنن شاوخوا نه ویشت کال وړاندې د طالبانو غورځنګ پیل شو او وروسته د طالبانو د لومړی واکمنۍ مهال د یاد غورځنګ بنسټګر ملا محمد عمر د کابل پر ځای امدل تمیشت شو. د طالبانو د اوسنی مشر ملا حبت الله اخونزاده په حق هم ویل کېږي چې په همدې کندهار کې اوسي او د واک واګې د کابل پر ځای همدل تدي. په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو د مشر ویاند ذبیح الله مجاهد او ځینو نورو چارواکو دفترونه له کابل څخه کندهار ته لیږدېدلي او په تیرو یو میاشت کې د بهرنیو لوړپوړو چارواکو له طالب مشرانو سره ملاقاتونه هم د کابل پر ځای په کندهار کې سوي دي. ځینې شنونکي وایي نړیوال اوس په دې پوهېدلي چې د واک واګې په کابل کې نه بلکې کندهار کې دي او همځکه یې اوس کندهار ته مخه کړې.
کندهار د طالبانو د حکومت د پالیسۍ او جوړولو مرکز ده. نړیواله ټولنه په کابل کې چې کومه اداره ده هغوی فکر کوي چې هغوی سره د دوی مسائل، د ښځو مسائل، د ښځو د تعلیم مسائل، د کار مسائل، هغه کابل سره مشکل نه لري، ټول مشکل کندهار ده. نو دوی کوشش کوي چې مستقیم کندهار سره رابطه ولري، ځکه چې د کابل چې کومه طالبانو اداره ده هغه په ډیرو مسایلو باندې واک اختیار نه لري. له دې امله نړیواله ټولنه کوشش کوي چې اوس مستقیم د شیخ حبیب الله دفتر سره په رابطه کې وي. د قطریانو سفر یا د ملګرو ملتونو ځینو استادو کوشش وکړ چې کندهار کې د مشرتابو هغه اصلي مرکز او محور چې د هغوی سره رابطې
که څه هم طالب چارواکي وایي یوازې د ذبیح الله مجاهد دفتر کندهار ته بدل شوی او نور ټول مشران یې لا هم په کابل کې دي. خو ځینې شنونکي بیا له کابل څخه کندهار ته د دې بدلون لامل د طالبانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات بولي چې په خبره یې له مودي رئیس د کندهاري طالبانو او حقاني شبکې ترمنځ وو.
زه فکر کوم دا د طالبانو په رهبری کې د جوړو اختلافاتو د استوالي څرګندونه کوي. دلته د واک انحصار فعلاً د دوو ډلو ترمنځ د کشمکش په حال کې دی چې وا طبعا د ملا هبت لا ډله ده چې په کندهار کې میشته ده، او بل د حقانی ډله ده چې په سهیل ختیز ولایتونو کې میشته ده او زیاتره واک هلته لري. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه هم د کندهار ډلې ته زیاته لیواله ده نسبت د حقانی ډلې ته، ځکه دوی فکر کوي چې د حقانی پر ډلې باندې د پاکستان مستقیم اغیز دی او دغه ډله د پاکستان هر خبره مني.
د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه لا هم دا نه مني چې پلازمینه به له کابل څخه کندهار ته بدلوي، خو ځینې طالب چارواکي دا مني چې د دوی ټولې پرېکړې له کندهاره او د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده له لوري کېږي چې د دې طالب چارواکو په خبره اوس مهال په کندهار کې وسی. خدای نور ناصر، امریکا شاخ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې، خو امریکا غاټ په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزارت 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خبرونه په 2143.0 2015.0 9015.0 11590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا روکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2143.0 9915.0 2015.0 او ساسغت یا صدای شما خبرونه په لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
تیروړی د امریکا نولس جمهور غوښتونکو سناترانو په طالبانو د نو بندیزونو لپاره یو نوی قانوني لایحه وړاندیز کړه. په افغانستان کې د امریکا په خاني سفیر ایرل انتونی وین زموږ د همکار احمد الله ارشیوال سره په یو امریکایي کې ویل چې په امریکا او د اروپا ټولنې هیوادونو کې د طالبانو د چلن پاړه د جوار خفګان لامل تر اوسه د افغانستان سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو سره کمی شوې سره کمی مرستې شوې په موکړی د امریکا ته.
Well, I think there's a great deal of frustration.
دا مهال د طالبانو د چلن په تړه او دا چې دوی په دې اړه چې د یو شمیر موضوعاتو لکه د خځو او نجونو سره د چلن او افغانستان ته د بشري مرستو د لیک په تړه د مثبت دریځ غوره کولو لپاره د نړیوال ټولنې غوښتنې ردوي، د طالبانو په اړه ډېر خپګان موجود دی. دا دواړه موضوعات یو بل سره تړلي دي. بیلابیل هیوادونه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره له ډول ډول لارو چارو څخه استفاده کوي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کړل شوی قانوني طرح چې نولس سناتورانو چمتو کړی د دغه خپګان نښه ده. دوی د طالبانو د چلند د تغییر لپاره پر دوی د فشار زیاتولو د لارو چارو د موندلو هڅه کوي.
فکر کوي چې که دغه قانوني طرح د امریکا کانګرس منظور او بیا ولسمشر توشیح کړي، دا به د طالبانو پر چلند اغیزه وکړي، او که اغیزه وکړي هغه به څه ډول وي؟
خا دای وخا پختنه د طالبان د نړیوال ټولنې لخوا د فشارونو پر وړاندې مقاومت کوي. طالبان په داسې وجندا چې واځي د دوی خپل ګټې په خوندې وی تمرکز کوي. دوی واځي د خپل رژیم په اړه فکر کوي. دوی په دې اړه چې نور نړی څه غواړي د تزیات پام نه کوي. طالبان غواړي چې نړی په افغانستان کې پانګه اچونه او د دوی سره سوداګري وکړي. د طالبانو داخلي تګلارې د هغو کړنو چې د دوی مشر او د هغه په شاوخوا کې د موجودې حلقې لخوا دکتکیږي باندې ولاړې دي، او زه فکر نه کوم چې دا په اسانۍ سره بدلیدونکي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان سره د مرستو لپاره زیاتې پیسې غوښتې دي. هیوادونو تر اوسه د دغو پیسو یوازې د ډېرې کمې اندازې ورکولو ژمنه کړې ده. امریکا اوس هم د افغانستان سره د تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. اکثریت نور هیوادونه چې د افغانستان سره مرستې کول غواړي د طالبانو څخه خپه او افغانستان سره د مرستو ورکولو په اړه زړه نازړه دي. نو دلته یوه ستونزه موجوده ده. دغه جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې اوس یې پر طالبانو د زیاتو فشارونو لپاره یوه نوې قانوني طرحه وړاندې کړې، د طالبانو د کړنو او د امریکا د حکومت لخوا د طالبانو په چلند کې د تغییر راوستلو کې د ناکامۍ له امله خپه دي.
همدغه زما درېمه پوښتنه وه ډیر خلک فکر کوي چې د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو لخوا پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره د نورو بندیزونو قانوني لایحه په زیاده دي چې پر طالبانو فشار راوړي د امریکا د کورنی سیاسي موخو لپاره ده. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
Well, I think there's a bit of both of those.
دا دواړه دي. دا مهال په امریکا کې د دواړو جلا کول ستونزمن کار دی. خو دا مهال په امریکا کې د طالبانو د چلند په اړه واقعي خپګان موجود دی. خو دا قانوني لایحه لدې عمل چې تر اوسه نه ده معلومه چې په خپل موجوده بڼه به منزور شي او کنه یو ډول سیمبولیک ارزښت لري. د سیاسي ډیالوګونو څخه زه پوهیږم چې د امریکا په موجوده اداره کې هم ډیر خلک دي چې د طالبانو لکړنو ډیر زیات خپه دي. دوی دا څه چې د طالبانو په چلند کې تغیر واستلای شي نه ګوري. دوی په دې باور نه دي چې د غډول بندیزونه به د طالبانو په چلند کې د تغیر لامل شي.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
په هرات کې طالب چارواکو چې نه بدچا ګیره خړی نه به کموي او نه به هم په سټایل جوړوي. نور حال په دې رپورت کې
محمد پیمان په هرات کې د کلونو کلونو رئیس خپل سلمانی لري او همدا کسب د معاش وزنې وسیله ده. هغه وایي چې د طالبانو دغه نوی فرمان د دوی په کار ستره ضربه ده او کله چې باندې زونه روانې نوې و ورځ به ټول به کار شي.
بیشتره کارمو به سره نه سر ریشه که باید ما هم ریش قطع کنیم هم نور استایل بزنیم. بالاخره اینا بیام آدم گفتن اگر ریش نباید کم بشه نباید ریشه بزنیم دیگه. ما هم مجبوریم که به می خاطر دیگه ریش نزنیم. اگه این رقم کار ما یعنی کاهش به می رقم باشه که دیگه ما ریش نزنیم کاروبارمو کم بشه ما مجبوریم دیگه دکونا خوب است کنیم.
باهرات که طالبان د امر بالمعروف ریاست مشر عبدالرحمن وای چې نوې نسل باید د فرمان لاله پوښی چې د مسلمان چهره او جامه باید د شریعت سره سم برابرې. د هرات د امر بالمعروف مامورین د محلي دینی مشرانو سره په ګډه محلي سلمانان د تشویقی چې د شریعت سره سم خپل کاروبار وچلی.
د سالنجګه کار وشي د احتمال دار قشر جوان بهونه متاثر نشي چې نه چر گفتیم و اینا رو باید بفهمیم عقیدتاً به یکی کار خوبی هستن که باید صورت مطیف که مقررات شریعت باید باشه. چون که جامعه اسلام هستن الحمدلله. مثل که ما میگوی مسلمان هستیم عملاً باید اسلام به صورت که و به صورت ما اثر اسلام باید معلوم باشه.
در طالبان پا تیر حکومت که نارینا پا در مکالف و چه باید گیره پریدی. خوچه کل طالبان در امریکا با مشرای در ائتلاف پا لاس لواک لرشول، نو افغانستان کې ګیره خراول او یا لنډول بیرته عام شو. د هرات اوسیدونکو نقیب نورزی وایي چې دا فرمان هیڅ منطق نه لري. د نړۍ په نورو اسلامي ملکونو کې د ګیری په اړه داسې شرطونه او بندیزونه نه اوریدل شوي او نه هم لیدل شوي دي. هغه په طالبانو غږ کوي چې دا بندیزونه دې لري کی تر څو خلک په عادي ډول لکه پخوا ژوند وکړي.
هر کس میفهمه درجان هر کس میتونه به حریم خود خو و به شخصیت خود خو ارتباط داره از او استفاده کنه. دیگه هیچ دولت نمیتونه معنی از این باشه جلوگیری از این بکنه. ما هم خواهشمند بودیم که دولت اسلامی گیری نده و انشالله که خوب پیش بره.
طالبان چه پا کال 2021 که واقع بیا رسیدلی پا دی دو کالانه موده که لیوی خوا پنجونو ده تعلیم او خزو ده کار دروازه تدیل دی نو لبل خوا خلق سر ده اندخنه همشته چه. طالبان قدم په قدم بیرته د 1990 لسیزه پالیسیو د عملی کولو په لور روان دي او په خلکو د پخوا په ډول نوی نوی بندیزونه لګی او بشری ازادۍ ورنه اخلي. نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موستا سنه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.